یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دا وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه اجمل تورمان يم چې د رامین کاکړ په تخنیه کې همکارۍ تاسو ته د نن ورځې پیو غرمنۍ خبری مجله وړاندې کوم. په دې خبرونه کې وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي جنگ په افغانستان کې په یو عادت بدل شوی او هر څه چې وګد شي ځینې کړي پکې خپلې ګټې لټوي. په بهرنیو موضوعاتو کې وایي چې عراقي چارواکي د موصل په زاړه ښار کې د پرمختګونو خبره کوي. دوهم نیمایی کې د نور بستې ونیز خبرونه هم درته وړاندې کوو، خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ له خبرونو سره.
ولسمشر غنی ویل پاکستان څخه سوله نه غواړي، بلکې په حقیقت کې له پاکستان سره سوله غواړي. د بلخ چارواکي وایي د ولسی پاڅون 14 غړي د وسلولو په کمین کې وژل شوي. عراقي چارواکي وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موصل په زاړه ښار کې ځینې نورې سیمې ونیولې. افغان ولسمشر ویل پاکستان څخه سوله نه غواړي، بلکې په حقیقت کې له پاکستان سره سوله غواړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د سولې عالی شورا د رئیس په توګه د محمد کریم خلیلی د رسمي معرفي په غونډه کې وکړه.
زه له پاکستان نه سوله نه غواړم، زه پاکستان سره سوله غواړم. او سوله پاکستان سره معنی دا ده چې یو با عزته قوي ملي دولت په افغانستان کې ومنل شي.
ولسمشر په خپلو خبرو کې ویل د سولې کولو په برخه کې دقت پکار دی، ځکه که په دې برخه کې کومه تیروتنه کیږي درانه زیانونه اړوي. د بلخ چارواکي وایي د ولسی پاڅون 14 غړي د وسلولو طالبانو په حمله کې وژل شوي دي. د بلخ د ولی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه پاڅونوال نن په چمتل او چاربولاک ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو مرستې ته روان و. د ولسی پاڅونوالو یو ډله چې د چمتال او چاربولک ولسوالۍ په مربوطاتو کې له ډیره امنیتي قواو سره د مرستې لپاره روان و، چې د چمتال په مسجد سفید سیمه کې د دښمن پر کمین ور برابر سول. دغه ولسی پاڅونوال د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې له سختریزو وسلوالو د سیمې د خوندیتوب لپاره تشکیل شوی دی. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د غزنی امنیه قومندان ل خپل دند استعفا ورکړه. د غزنی د امنیه قومندانی ویان فهیم امرخیل نن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې قومندان جنرال امین الله امرخیل د روغتیا ستونزو له کبله استعفا ورکړې ده. د امنیه قومندانی د ویان په خبره د شغلی امرخیل پر ځای سمونوال مصطفی مایر د سرپرست امنیه قومندان په توګه ټاکل شوی دی. د میدان وردګ چارواکي وینن سهار د کابل کندهار پر لوی لار د ماين په چودنه کې یو پولیس وژل شوی دی. د والی ویان عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته ویل
دا پریکړې سره د ساوک ترغاړي یو ښخ شوی مین چې د ریموټ کنټرول په وسیله فکر کوم کنټرول کېده. د لیوی انتقالات یو موټر رینجر باندې چودنه شوی ده چې په دې کې هغه وروستي معلومات چې موږ ترلاسه کړي یو نفر پکې شهید لرو، یو نفر زخمي هم لرو.
د والی ویاند وایي پېښه په کابل پورې اړوند سیمه کې سوې چې د کابل کندهار لویه لار ورڅخه تیریږي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د سوریې دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د پلازمینه دمشق په ختیځ کې ځانوجون کې برید ګڼ کسان وژل او ګڼ نور ټپیان کړل. دولتي ټلویزیون وایي امنیتي ځواکونو نن سهار د درویو موټر بم حمله کوونکو مخه ونیول چې دوی د ښار په دخولي دروازه کې وچول سول. دریم تن وتونی دمشق ښار ته ننوځي او تر محاصره کې دوه وروسته چاودنه وکړي چې لکه ګڼ کسان وژل شوي او زیات نور ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوي. عراقي چارواکي وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موصل په زاړه ښار کې ځینې نورې سیمې ونیولې. دوی وایي د دغو سیمو چې په عراق کې د داعش په لاس کې پاتې وروستۍ سیمې دي، د نیولو په عملیاتو کې په لسګونو سختریزې وسلوال وژل شوي دي. د عراق د ګډو ځواکونو ویان دولتي ټلویزیون ته نن وویل چې عراقي پوځیان د موصل په زاړه ښار کې د پرمختګ په حال کې دي. د اسرائیل پوز وایي وروسته لدې چې د اشغالي جولان پر لوړو د توپ دوی ګولۍ ولګېدې، دغه هیواد پوز د سوریې د پوز خلاف ځوابي ډزې وکړې. د اسرائیل د پوز په یو اعلامیه کې چې پرون شنبه خبره کړې ویل سیوی اسرائیلي ځواکونو د سوریې د پوز د توپونو هغه ځایونه په نښه کړل چې ورڅخه د جولان پر لوړو مرمۍ وشتل شوې وې. پوز دغه راز ویلي چې د جولان لوړو پر هواره برخه د توپ لګېدلې ګولۍ د سوریې د کورنۍ جګړې سره تړاو لري. پوز ویلي چې پر جولان لوړو د د ګولوی د لګیدو له کبله د تاوان او مرګ ژوبلو په اړه څه نه دی ویل سوي. د فرانسې، جرمني او ایټالیا د کورنیو چارو وزیران نن یک شنبه په پاریس کې سره ګوري. څول ایټالیا سره چې بندرونو ته زیات شمیر پناه غوښتونکي ور روان دي، د کار د شوي د همغږي لپاره پر مرستې خبرې وکړي. دوی پر دې بحران وروسته له دې خبرې کوي چې ملګرو ملتونو له ایټالیا سره د نورې مرستې غوښتنه وکړه. ایټالیا خبرداری ورکړی چې خپل بندرونه به بند کړي. او د مرستندوی ادارو د ژغورنې پر هوغو بیړیو به فشار ډیر کړی چې له لیبیا څخه خلک راوړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون یکشنبه وویل څه چې زموږ د سترګو مخ ته په ایټالیا کې پیښیږي یو ناورین دی. او د روسیې دولتي خبري اژانس تاس وایي د تاتارستان جمهوریت زینسک ښار ته نږدې د یوې لارۍ او یو بس په ټکر کې لږ تر لږه لس تنه مړه سوي دي. تاس خبري اژانس د پولیسو د سیمه ییزې ادارې د ویندوی له قوله راپور ورکړی چې دغه پیښه نن یکشنبه سهار وختي سویدا ویل سی ویچ ل ټکر سره سم په دوړو موټرو کې اور بل سوی وو.
تاسې ازادي رادیو ته وګیاست. ولسمشر محمد اشرف غنی وای جنگ په افغانستان کې په یو عادت بدل شوی او هر څه چې وګد شي ځنی کړي پکې خپلې ګټه لټوي. د افغانستان دفاع وزارت وای د غورا پورونو په اړه څېړنې کوي چې غنی د فرا ولایت په قلای کا ولسوالۍ کې ایرانی هلیکوپټرو وسلوالو مخالفانو ته وسلې ښکته کړې دي.
د مذاکراتو یو نوې پړاو پیلېږي.
او د پکتیا کې د غشان د وی مظاهری حال درکو د غی ترڅنګ په بهرنیو موضوعاتو کې دا وری چې عراقی چارواکي د موصل په زاړه خار کې د جګړې د پرمختګ خبره کوي. کرا سره وي نور راپورونه به هم درته وړاندې کړو. او دا هم د خبرونه لمړی موضوع. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه مو چې واوریدل ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې جنگ په افغانستان کې په یو عادت بدل شوی او هر څه چې وګد شي ځنی کړي پکې خپلې ګټې لټوي. خغلی غنی د څرګندونې نن د سولې د عالی شورا د رئیس او غړو د معرفي په غونډه کې وکړي. زموږ همکار حدیث پردیس چې دغه غونډه تعقیب کړي دا د اوس را سره په سټډیو کې دی او په دې اړه جزئیات راکوي. خغلی غنی پدا غونډه کې نور پر کوم موضوعات خبرې وکړي ک جزئیات راکې خغلې پردیس.
bale مننه تورمان صاحب سلامونه تاسو ته او رادیو قدرمن اوریدونکو ته. ولسمشر غنی نن پارک کې د سولې د عالی شورا د رئیس او د خړو د معرفي رسمي معرفي په مناسبت چې کوم غونډه جوړه شوې و د سولې پر اړه باندې باز سرګندونې لرلې او همدار از د جنگ او پاکستان سره د اړیکو په مختلفو مسایلو خبرې وکړي چې زلند نن ته اشاره کوم. ولسمشر غنی ویل چې په افغانستان کې باید سیاسي قشر او همدار از ټول افغانان د سولې د ټینګښت په اړه دوی اجماع ته ورسېږي او دې ته باید آماده شي. ملکه څنګه چې تاسو هم اشاره وکړه ولسمشر غنی ویل چې جنگ په افغانستان کې په عادت بدل شوی او هر شی چې دوام وکړي نو تبن ځینې خلک پاغې کې خپلې ګټې پالي چې اشاره جنگ ته و. ولسمشر همدار از ویل چې په افغانستان کې جنگ تغییر کړی جګړې تغییر کړی چې اشاره ځانمرګو بریدونو ته و. دوی ویل چې انتحار افغانستان نه دی تولید کړی بلکې دنیا انتحار تولید کړی او دلته انتحاریان راځي او له افغانانو قرباني اخلي. همدار از اشاره وکړه چې شاوخوا شل هیوادونه چې لدی پرته چې افغانستان ورسره ستونزه ولري دلته په افغانستان کې دوی په مختلفو ډولونو جګړې ته دوام ورکوي. دامدار از ویل چې مواد مخدر د جګړې د یعنی دوام یو مهم لامل دی. منطقوي عواملو ته اشاره وکړه خدای چې په دې برخه کې د ولسمشر غنی د خبرو یو برخه تور منصب لقد منوریدونکو سره وورو.
سلها زره مایندي پولیس ویني دوی ته توجه وکړ. سوله په دې کې چې پاستا بیا دا ایر کوي وایي چې راغله اور ویروس دا پالل غواړي توجه غواړي او معنی دا ده چې دولت باید مسؤول ولس باید مسؤول او موږ ټول باید د دې وطن ترقی باندې طالبان فکر وکړو.
تورمن صاحب ولس مشر همدار از دو ویل چی یعنی د سولې د ټینګښت لپاره باید درې اجماع رامنځته شي، یوه اجتماعي اجماع د په خبره، بله سیاسي اجماع او بله بین المللي اجماع د په خبره، چې په دې برخه کې د سولې عالی شورا نقش ډیر مهم دی او دغه اجماعګانې باید د سولې د ټینګښت لپاره رامنځته شي ترڅو افغانان د باعزت سولې خوندان وسي.
ډیره ډیره مننه پردیس صاحب. قدرمن اوریدونکو، زموږ همکار اکرام الله اکرام د همدغه موضوع په اړه او دا چې نن د سولې د عالی شورا رئیس معرفي شو په رسمي ډول او غړي په دې اړه د سیاسي چارو له کارپو او د کابل پوهنتون له استاد ښاغلي ودیر ساپي سره مرکه کړې ده. ښاغلي ودیر ساپي، په دې اړه وایي
نو د شورې د سولې د عالی شورا تاریخچه ته که نظر وکړو، دوی تر هغه پورې چې مرحوم پیر صاحب ګیلانی وفات شوی لانه و، مگه یو قدم چې غوی خیده چې د حکمتیار صاحب سره روغه جوړه ده و هغه راغی وطن ته، د مغه د یو فعالیت محصول و دا شی محسوس ده. نور داسې ډېر جدي فعالیتونه چې دوی خپل وطن او خپل نظام د سولې خواته راکاږي، یا د مذاکرو د لارې یا د جوړې روغې لارې، داسې کوم اقدام مونږ ته نه دی لیدلی. نو اوس په دې وخت کې چې محترم خلیلی صاحب رئیس شوی دی، د تېرې کابینو کې د کرزي صاحب هم و، مقام د دویم د ریاست جمهوری درلوده، دی د سولې مواردو کې ټولو کې باخبره دی، او حتی روسي وزارت مخکې دی چې دی رئیس شي، همیشه بیانیو کې د سولې په خاطر باندې نظریات ورکړي او خبرې کړي دي. نو امیدواره یو چې دی ورسره هم د ملي وحدت په نظر کې ساتلو په تر سوري لاندې ټولو سره لاس ورکړي، او هیڅ نوع تعصب و تبعیض نه پرته هغه څوک چې یا په قهر دي یا مرور دي یا خپه دي یا بل چا لمسه ولي دي، مقصد د وطن تباهي ته رالیږل کېږي، د خلکو وژنې ته هغو ته ځان نږدې کړي او مسله حل کړي.
ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل چې په افغانستان کې جنگ په یو اعتیاد باندې بدل شوی دی، او یو شمیر خلک چې نه غواړي سوله وشي له وسلوالو مخالفینو سره، دوی په جنگ کې خپلې ګټې ګوري او خپلې شخصي مفادات پکې ګوري. ساسې په نظر باندې اشاره چاته و؟
دا اشاره هغه چاته ده چې اوس ائتلاف جوړ کړی دی، او باید اشاره هغه چاته وي چې د خپل په منځو کې د سره خلاف د قانون اساسي نه نظام د حکومت دی، ملی و وحدت ملی جو کړی چې وحدت ملی پکې نشته، او د اساسي قانون د پښو لاندې کړی دی، او قرارداد د دوه تنو په هغه باندې په امضا باندې په اکتفا سره، او وزیر د یو خارجي د پردي ملک په هدایت سره. نو دا په هیڅ مورد کې بل څوک ځان سره دښمن نه ویني، غیر د مغونه چې دوی ته ووایي چې بې وخته اقدام کوي. نو خبره دا ده چې هغه پره هم متاسفانه په ولسمشر غنی را پریوزي، ځکه یو اول معاون دی، بل دوام ځلی په فرمان باندې والی د بلخ مقرر کړ، بل وزیر خارجه دی، سراج دی چې د پارلمان د خوا سلب اعتماد دی، د ولسي جرګې د افغانستان د خوا، اما بیا هم د ساتلی دی، هغه کله راضي کله نه راضي جوړول.
صافی صاحب، له پاکستان نه سوله نه غواړو بلکې له پاکستان سره سوله غواړو، بل هغه خبره و چې ولسمشر په دغه بیانیه کې وکړه، ستاسې په نظر باندې افغان دولت په کومو لارو نه په ګټه اخیستنې سره له پاکستان سره سوله وکړي؟
زه فکر کوم چې دا هغه خپل پخوانۍ خبره ده چې سرچپای کړې ده، چې اول سوله موږ اوس طالبانو سره نه لرو، موږ اول سوله د پاکستان سره وکړو.
بلې، قدرمن اوریدونکو، د ازادي راډیو همکار اکرام الله اکرام د چارو د کارپو خغلی ودیر ساپی سره د موضوع په اړه مرکه کړې وه چې تاسو واورئ.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو بهرنۍ موضوع عراقی چارواکي د موصل په زړه خار کې د پرمختګونو خبره کوي. لا اسلامي دولت یا داعش ډلې څخه د موصل د برتنیول لپاره څو میاشتې راهیسي پراخ عملیات پیل شوي دي. نوریاس نوری دا مسله تعقیب کړي د سره د پراګ په سټډیو کې ده او معلومات راکوي. نوری سه مهرباني وکړئ.
بله لومړی خو باید ووایو چې عراقي چارواکو ویلي چې د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موصل په زړه ښار کې یو شمېر نور سیمې ونیولې. دوی ویلي دغو سیمو چې په عراق کې د داعش په لاس کې پاتې وروستۍ سیمې دي، د نیولو په سختو عملیاتو کې په لسګونو سخت دریځي ووژل شول. د عراق د ګډو ځواکونو ویان یحیی رسول پرون شنبه دولتي تلویزیون ته وویل چې عراقي پوځیان د موصل په زړه ښار کې پرمختګ ته دوام ورکوي. د همداراز وویل چې اسلامی دولت ډله یا داعش چې درې کاله د ښار په ولکه کې وو، اوس یوازې په څو استوګنو سیمو کنټرول لري او د دغه ښار د بیرته نیولو لپاره د عراقي ځواکونو عملیات مخ په ختمېدو دي. هغه همداراز وویل چې عراقي ځواکونو د هغو ملکي وګړو لپاره چې تر اوسه پورې د داعش تر کنټرول لاندې سیمو کې بند پاتې دي، د خوندي وتلو لپاره لارې پرانستې دي. بلې تور منصب
بلې نوري صاحب، عراقي چارواکو په عملیاتو کې د پرمختګونو په اړه څه ویلي چې څونه پرمختګونه کوم ځایونو کې څنګه شوي دي؟
لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د عراق د ګډو ځواکونو ویاند وویل چې داعش ته یوازې د موصل په زاړه ښار کې څو کوڅې پاتې دي. هغه همداراز وویل چې د موصل په لویدیځه برخه کې برای به ډیر ژر اعلان شي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی درې ورځې مخکې د تیرې پنجشنبې په ورځ وروسته تر دې د اسلامي دولت لخوا د اعلان شوي خلافت د ختمېدو اعلان وکړ چې عراقي ځواکونه د دغې ډلې سخت دریځي ډلې د موصول ښار کې یوازې څو کوڅو ته دننه شول. د اسلامي دولت سخت دریځي ډلې موصول د 2014 کال په جون کې له عراقي ځواکونو نیولې وو. دې ډلې هغه وخت د عراق او سوریې د خاورې ډېره برخه لاندې کړې وه او تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې اسلامي خلافت اعلان کړی وو. خو په دواړو هیوادونو کې په دې وروستیو کې د امریکا تر ملاتړ لاندې ځواکونو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې په تدریجي ډول پرمختګ کړی. تقریبا د عراق موصول بشپړ آزاد کړی او د سوریې په رقه کې هم چې د دې ډلې بل وروستی پیاوړی مرکز دی، دا ډله تر سخت فشار لاندې ده.
بله نوري صاحب، که په لنډ ډول دا هم راته وایي چې په بشپړ توګه د دغه ښار د بیرته نیولو په اړه چارواکي څه وایي؟
بلې تورمان صاحب، لکه څنګه چې مخکې مو ویل، د عراق د ګډو ځواکونو ویاند وویل چې د موصول زوړ ښار به تقریبا ډیر ژر له اسلامي دولت ډلې تصفیه شي او په څو راتلونکو ورځو کې. البته لکه څنګه چې مخکې وویل، د عراق صدر اعظم هم درې ورځې مخکې اعلان کړی و چې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې لخوا اعلان شوی خلافت مخ په ختمېدو دی. یعنی په دې معنی چې دوی د موصول د بشپړ نیولو لپاره ډیر نږدې شوي دي. ښایي په همدې څو ورځو کې ممکن اعلان کړي چې د موصول ښار په بشپړه توګه له اسلامي دولت ډلې څخه تصفیه شو.
ډیره ډیره مننه قدرمن اوریدونکو. د ازادي راډیو خبریال نوریاس نوری وو چې د عراق د موصل په زاړه ښار کې د عراقي چارواکو په وینا د پرمختګونو خبره کوله. د نننې پیو خبری مجلې لپاره اقتصادي خبرونه زموږ همکاري مرزي احمد زی برابر کړی چې ورڅخه په مننه اور.
د افغانستان او ګرجستان ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیتي همکارۍ په هدف ګډ کمیسون جوړ شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیامودین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان سوداګریز مارکیټونه کرار کرار له اروپایي هیوادونو سره وصلېږي.
دا ګډ کمیسون تقریبا ساري پای ته رسیدلی. څومره معلومات لرو جوړ شوی او د دې هدف دا دی چې په ګډو هیوادونو ترمنځ تجارتي او ترانزیتي اړیکې نور هم پیاوړې شي.
پسرلی وای چې له دې وروسته افغانستان کولای شي له ګرجستان څخه خوراکي توکي، الکترونیکی وسایل او ساختماني مواد را وارد کړي او په دې سره به له ګرجستان سره د سوداګریزي راکړې ورکړې کچه هم لوړه شي. د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین وای د کال تر پایه په دغه ولایت کې د غوښه لرونکو چرګانو دوه لوی فارمونه چې شل زره غوښن چرګان پکې ساتل کیږي جوړیږي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس سید حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یادو فارمونو کارونه تر نیمایي زیات بشپړ شوي او ګڼ شمېر کسانو ته پکې د کار زمینه هم برابره شوې ده. د معلوماتو له مخې دغه فارمونه د کرنې وزارت د کار د پروژې په مالي ملاتړ د سباندې 4.5 لک ډالرو په ارزښت جوړیږي. ښاغلی سعیدی وایي د کندهار اوسیدونکي کولی شي په مناسبه بیه دغه چرګان واخلي او د غوښه لرونکو وارداتي چرګانو څخه په ځان بسیا شي. او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې: یو بوجۍ قزاقي وړه 2,250 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 2,150 افغانۍ، د وریځې او درینی منی بوجۍ 1,300 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,200 افغانۍ. د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 50 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل په 30 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سره کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او شل پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاونډ 80 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی 18 افغانۍ او 90 پوله، او زر پاکستانی کلدار 649 افغانۍ.
بله قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې واوریدل په پکتیا کې مظاهره شوې دا چې مظاهره کوونکي له حکومت څخه غواړي د دوی غوښتنې څه دي. زموږ همکار داوود تپان را سره هم داوس د تلیفون په کرخه دی. تپان صاحب مهرباني وکړئ دغه مظاهره په اړه کې جزئیات راکړئ چې مظاهره د چا له خوا شوې، د دوی غوښتنې څه دي، څه غواړي؟
بلې تورمان صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې د پکتیا ولایت مرکز گردیز کې د ولایت مقام مخته د پکتیا اوسیدونکو، ولایتي شورا وکیلانو، مدني فعالانو، دوی په شریکه د تحسن خیمه ودرولې. دوی غوښتنه دا وه چې د ولسمشر اشرف غنی له دوی سره کړې ژمنې تر دې مهاله نه دي پوره کړې. هغه ژمنې چې دوی سره شوې دي د پکتیا په کچه په انتخاباتو کې هغه نه دي عملي شوې.
ژمنې څه کمې ژمنې خي په ژمنو کې کومه یادونه کوي؟
ولسمشر اشرف غنی د انتخاباتو پر مال پکتیاوالو ته لیکلی سند ورکړی، ډیر لسمه دیز په یغه کې لیکل شوی دی. د دوی په خبره په خبری کانفرنس کې د پکتیا ولایتي شورا رئیس او مدني فعالانو او د دغه تاسون خیمه د درول تنظیم کمیټه کانفرنس ورک د یو سات دی پاره لار وتړله. دوی ویلې چې په لوی پروژې په دې کې ورسره شامل دي د پکتیا کډرونو د ګمارنو خبره ورسره او د تحصیلاتو ته د ځوانانو د لیګلو خبر ورسره شوی و. د مارک په برخه کې ځانګړي تعهدات ورسره شوی. د دوی کې شکایت دا وستر دا مال په پکتیا کې 273 ښوونځي ودانۍ نه لري چې په 13 کلونو کې د دې لپاره هیڅ بودیجه په پام کې مرکزی حکومت نه دنی ولی. دوی دا خبره وکړه چې 112 شاوخوا د دوی په خبره سیاسي نمائندګۍ موجود دي، سپدې کې یو پکتیاوال وجود نه لري. د دوی خبره دا و چې د ولایتي والیانو تغییر او تبديل په پرله پسې ډول د پکتیا ولایتي شورا رئیس عالم مرزاجي ویل په ځنګړې مرکه کې ازادي راډیو سره چې 100 تقریبا د دې والیانو تغییر او تبديل کې د پکتیا ملکی اداره او نظامی اداره ځای په سوي.
بله تپنسب مظاهره خو ان شاء الله سولې زده کنه.
سولیزه مظاهره دا او دی لارم خلاص کړ، یو سات پورې لار بند کړ، خبري کانفرنس دی سرک په سر ورک او دی لار خلاص کړ. خو خیمه دی ولایت مقام په دروازه کې ودرولې او وی ویل چې تر هغه دی ولسمشر اشرف غنی دوی ته یو باصلاحیت حیات را لګلې نه دوی نسې کولای چې د خیمه لری کی او دوی تعهدونه یا ژمنې ورسره سوي هغه نه سوي. دوی خپل اعتراضونو ته دوام ورکړي.
مننه قدرمن اوریدونکو د ازادي رادیو خبريال داوود تپانو چې پکتیا کې د مظاهری پاړه را تر پور راکو چې مظاهره کوونکو له حکومت غوښتي چې له دوی سره کړي شمني عملی کی. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا غو راپورونه پاړه چیرنی کوي چې غنی د فرا ولایت په قلای کا ولسوالۍ کې ایرانی هلیکوپټرو وسلوال مخالفانو ته وسلې ښکته کړې دي. زموږ همکار رحمت الله افغان په دې اړه جزئیات راکوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په فرا ولایت کې د ایرانۍ هلیکوپټرو د ناستو له چړنو او کروالي وروسته به افغان حکومت په دې اړه رسمي اجرات وکړي. د دغه وزارت وایي جنرال دولت وزیري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه راپورونو د دقت په اړه پلټنې پیل شوې دي.
دې په اړه په مطبوعاتو کې او د پولیسو ځینې کسانو ویلي و چې هلته هلیکوپټر راغلی دی او وسلې په کټکړې دي. منګه 13 ورځې د پاکل په دفاع وزارت کې غونډه درلوده. دفاع وزارت وظیفه ورکړې ده چې په دې حق له سیړنی وکړي بیا غي نو ورسته پکې اجرا.
د فراه د ولایتي شورا رئیس جمیلی امینی ازادي راډیو ته ویل وړ مشپ ایرانی هلیکوپترو د قلایکا ولسوالۍ چې ایران سره په پوله پرته ده وسلوالو مخالفانو ته وسلې او مهمات او همدارنګه پیسې ورکړې دي. اغلی امینی ویل په عین وخت کې وسلوالو په همدې سیمه کې په امنیتي پوستو حمله کړې او افغان سرتیرو ته مرجوب له هم اړولې ده. دا وای موږ هم خبر لرو چې رانی تیاری د شپې څلور بجې هلته کېناستلې دي وسلې مهمات او پیسې ورکړې دي. په همدې شپې وسلوالو په پوستو حمله کړې او پوستې سقوط کړې دي. درې کسان وژلې دي او درې نورې ټپیان کړې دي. هڅه مو وکړه چې د دغه داو پاړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر واخلو خو له پر لپسې هڅو او اړیکو سره بیا هم د سفارت کارکونکو خبرو ته چمتو نسول. له دې وړاندې د فرا چارواکو په دغه ولادت کې د ایران د لاسوهنې په اړه ادعاوې کړې وي خو د لومړی ځل دی چې د افغانستان په خبره کې د ایرانی هلیکوپترو د ناستې په اړه څرګندونه کیږي. د فرا د والی ویا ناصر مهری که څه هم په دغه ولادت کې د ایرانی هلیکوپترو ناسته نه رد او نه هم تایید کړه خو ټینګار یې وکړ چې افغان حکومت دغه موضوع جدي نیسي او په دې اړه پلټنې روان دي. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان په خوره کې د بهرنیو هلیکوپترو د ناستې په اړه ادعاوې کیږي بلکې له دې وړاندې په لوګر، ننګرهار، غزنی، جوزجان، سرپل، بدخشان او یو شمیر نور ولایتونو کې دا ډول ادعاوې شوې دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د دغو ټولو ادعاو په اړه پلټنې کړې دي خو تر اوسه یې کره شواهد او اسناد نه دي موندلي.
درنو اوریدونکو د ګڼ نور مطالب ترڅنګ د ازادي رادیو څخه په خبرونو کې کابل چاپلسپانو ته کتنه هم شامل ده چې د لسو بجو په سهارنۍ خبرونه او د 12 بجو په خبری مجله کې اوریدل شي. نن د دغه رسپانو پانی ماړولي چې مهم موضوعات داول کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې په کابل کې د روسي ټانکر بم چاودنې پاړه نوی معلومات او د نوی جوړ شوی ائتلاف پاړه یو شمیر لیکنې چاپ کړي دي. مسیر خپلواک رسپانې په دې اړه په خپل سر مخاله کې لیکلي د جرمني د بهرنیو چارو وزارت تایید کړي چې په کابل کې د سفارت مخې ته د خونړي بریټ پاړه لوړاندې معلومات ترلاسه په سر مخاله کې راغلي. په دې اړه د جرمني استخباراتو په یو راپور کې ویلي چې د جنوري میاشتې په 13مه یعنی تر چاودنې 15 میاشتې مخکې د جرمنی پوځي استخباراتي ادارې د بریډ د پلان پاړه معلومات ترلاسه کړي ول. د سر مقاله لیکونکو په قول په راپور کې دا هم ویل شوی چې بریډ به د فاضله موادو د یو ټانکر په واسطه ترسره کیږي او د چاودیدونکو موادو مقدار هم پکې زر نه بلکې 10000 کیلوګرامه خودل شوی دی. میلیارمن خپلواک ورځپاڼې بیا د همدې موضوع په تړاو لیکلي لدې ښکاري چې کشفیور ګانونه په زنبق څلولاري کې له چاودنې د مخه خبر ول. نو د سر مقاله لیکونکو په خبره اوس پوښتنه پیدا کیږي چې ولې افغان امنیتي بنسټونو د کره معلوماتو د درلودلو سره سره ونشول کړای چې د پیخي مخنیوي وکړي. د سر مقاله لیکونکو په باور لدې ښکاري چې امنیتي او کشفیور ګانونه په بیلابیل برخو کې جدي اصلاحات او یوې پراخې کوټه څنډنې ته اړتیا لري. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د نوي جوړ شوی ائتلاف په اړه لیکلي دي. هیواد په خپل سر مخاله کې په دې اړه لیکلي چې د نظام پر ضد ائتلافونه تل ناکامه او ناوړه عواقب لري. د سر مقاله لیکونکو په باور په افغانستان کې د ډول ائتلافونو جوړول څه نوې خبره نه ده بلکې افغان ولستر ناوړه خاطرې لري چې پایلې د ملي ګټو پر ضد دي او د ملي والی د کمزوري کېدو لامل ګرځي. سره مقاله لیکونکو لیکلي عجیب اداره چې دا کسان هم د نظام لوړ پوړي چارواکي دي او هم د خپل نظام پر ضد ټلواله جوړه کړې ده. اسلام رسپانی بیا د نوی جوړ شوی ائتلاف په تړاو د خلکو د اندېښنو په اړه لیکلي دي. د اسلام په سر مقاله کې په دې اړه راغلي چې خلک د وضعیت د لا تیرنګلي کېدو په اړه په اندېښنه کې دي او د سر مقاله لیکونکو په باور کېدای شي چې دا مسله د افغانستان نړیوال ملاتړي هم اندېښمن کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند څخه لیکلي چې د چین هیواد کول شي په پاکستان فشار راوړي څو له تروریزم څخه خلاص واخلي او سوله ټینګ شي. ایوبی له فراه ولایت څخه لیکلي چې د ملي اردو د پوسټو لخوا د خلکو پر کورونو او قانونو وشل کیږي چې خلکو ته ځاني او مالی تاوانونه اړولي هیله ده چې مخنیوي وشي. رحمت الله احمدی د لشکرګاه څخه بیا لیکلي موږ د اشرف غنی څخه غواړو چې په افغانستان کې سوله راولي او د پاکستان سره سوله ګټه نه کوي. او قدرمنو اوریدونکو دا به هم واورې چې چین په نړۍ کې لومړنی ځنګلي خار جوړوي. دا به اسمت څاروان تاسو دروړي.
چین چې شارونه د هوا د خرابوالي لکبل په نړۍ کې زیات مشهور دي او ډېر انتقادونه وربانډ کیږي چې چاپریال ته زیاته پاملرنه نه کوي، په نړۍ کې د لومړنی ځنګلي شار په جوړولو پایل کړی دی. دا شار چې د هوا له ککړتیا سره د مبارزې لپاره پلان شوی د ګوانګجو ایالت په لیوجو شار کې جوړی شي. دا شار چې د ځنګلونو په منځ کې کار پیل شوی د یوې ایټالیایی کمپنۍ له لوري طراحي شوی دی. استفانو بویری ارکیټی شرکت د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې شنې سیمې او له چاپریالي ککړتیا او پاک شارګي ډیزاین کړی دی. د چین په ګوانجو ایالت کې جوړیدونکو شار به د ډیر زره تنو د اوسېدو لپاره وي. په دغه شار کې به شاوخوا 1,000,000 راز راز بوټي او 40,000 ونې کې خودل شي چې کاربون ډای اکساید او د هوا نور ککړونکي مواد جذب کړي.
بله قدر من اوریدونکو، وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. سالم محمد صلیب د مهمو خبرونو سرټکی لته سره شریک کړي. تر هغه وروسته نور بست ونی زغ پرونه چې محمد حدیث پردیس په ژوندۍ بڼه د کابل استودیو ته ستو وړاندې کړي.
افغان ولسمشر وایي له پاکستان څخه سوله نه غواړي، بلکې په حقیقت کې له پاکستان سره سوله غواړي. محمد اشرف غنی دا خبره نن په کابل کې د سولې عالي شورا د رئیس په توګه د محمد کریم خلیلی د رسمي معرفي په غونډه کې وکړه. د بلخ چارواکي وایي د ولسی پاتسون ډیر لس غړي د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی دي. د بلخ د والی ویان منیر فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه پاتسونوال پرون مازیګر په چمتل او چاربولک ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو مرستې ته روان و. د غزنی امنیه قومندان له خپل دندې استعفا ورکړه. د غزنی د امنیه قومندانۍ ویاند وایي چې جنرال امین الله امرخیل د روغتیایي ستونزو له کبله استعفا کړې ده. د سوریې دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د پلازمینې دمشق په ختیځ کې ځان وژون کې برید ګڼ کسان وژلي او ګڼ نور ټپیان کړي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. عراقي چارواکي وایي د امریکا تر ملاتړ لاندې حکومتي ځواکونو د موصل په زاړه ښار کې ځینې نورې سیمې ونیولې. د اسرائیل پوځ وایي وروسته له دې چې د اشغالي جولان پر لوړو د توپ دوی ګولۍ ولګېدې، د دغه هیواد پوځ د سوریې د پوځ خلاف ځوابي ډزې وکړې. د روسیې دولتي خبري اژانس تاس وایي د تاتارستان جمهوریت زینسک ښار ته نږدې د یوې لارې او یو بس په ټکر کې د مړو کسانو شمیر 14 ته ورسېد. او د فرانسې، جرمني او ایټالیا د کورنیو چارو وزیران نن په پاریس کې سره ګوري څو له ایټالیا سره چې بندرونو ته زیات شمیر پناه غوښتونکي ور روان دي د کار د شیوې د همغږۍ لپاره پر مرسته خبره وکړي.
له خپل همکارانو مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مهم مطالب درته وړاندې کړل. قدر منوریدونکو، ستړي مشي بیا هم د نور بسته یا شکست سکوت خبرونه ته ډیر خراغلی. په دغه خبرونه کې معمولا موږ د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې، یعنی د افغانستان په ګوټ ګوټ کې، د ښځو پر وړاندې چې کوم تاوتریخوالی ترسره کیږي او معمولا هغه قضیه چې تر اوسه ورته رسیدنه نه ده شوې او یا هغه مېرمنې چې ورسره تاوتریخوالی شوی ده او د مختلفو دلایلو له کبله تر اوسه خپل غږ نه دی پورته کړی، موږ د دوی قضیه راخلو او له مسؤولو چارواکو سره یې شریکوو. قدرمن اوریدونکو، زموږ خبرونه همدا مهال په ژوندۍ بڼه تاسو له ازادي رادیو څخه اوري. په خبرونه کې مو قدرمن ملمنی ته هم بلنه ورکړې ده. قدرمن ملمنی زموږ بلنه منلې او استودیو ته راغلي ده. د ځوانانو ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري ته بلنه ورکړې. شینواري صاحب ډیر خراغلې مهرباني وکړي. اول کې پوښتنه مې دا کوله چې په افغانستان کې تاسو ته خه معلومات کیږي چې کله چې نوې حکومت رامنځته شو تر ډیره پورې امید او هیله داوي چې د ښځو د پر وړاندې تاوتریخوالي پر اړه به جدي او کوټلي ګامونه پورته شي، خو د وخت په تیریدو داسې ونه شو. اصلي ستونزه دا و چې هیله ډیره لوړې ورکل شوې او کارونه وشو، ستونزې دومره ډیرې دي چې نه معلومیږي. مهرباني وکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم، زما سلامونه نیکی هیله ده تاسو ته او تاسو
ته. وعلیکم السلام.
رادیو درنو اوریدونکو ته ورسیږي غرمه د ټولو په خیری. زه فکر کړم چې تاوتریخواله د خځې په وړاندې په ټوله نړۍ کې شته او د دې نڅوک سترګې نشي په ټوله ځکه تاسو خپویږي چې لاوس هم موږ د نارینه سالاری په دنیا کې ژوند کړو هلته چې نارینه په ټولو سیاسي معاملو کې او د قدرت په معاملو کې لومړی خبره کاندي او خصوصا په افغانستان کې چې څو لسیزې جګړه دوام لري او د دې جګړې لامل نارینه دي نه ښځه نو قدرت هم د دوی په لاس او په منګولو کې پاتې شوی دی په کور کې هم دوی لومړی خبره کا او په سیاست کې هم دوی لومړی خبره کا او په ټولنیز برخه کې هم د دوی خبره تر ټولو زیاته منل کیږي نو په داسې یو ټولنه کې د تاوتریخوالي د کچی راټیټولو تمه د زما په نظر اشتباه ده او تر هغه چې جګړه روانه وي پر هغه اقشار د ټولنې با تاوتریخواله جریان لري کوم چې په جګړې کې خکیل نه دي کوم چې د جګړې اړخ نه دي او کوم چې د تاوتریخوالي لامل نه دي یعنی تاوتریخواله لاملونه لري نو زه فکر کړم چې خځې ولې تر ټولو زیات د ترخ تاوتریخوالي سره مخامخ کیږي ځکه چې تاسو ګوري په ټولنه کې جګړه روانه ده او د دې جګړې اصلي قربانیان ک په دقت سره وګورئ خځې دي ولې ورته اصلي قربانیان ویم ځکه هغه څوک چې د جګړو یو طرف دي نو هغه ته منګ د جګړې طرف وایو ولې هغه چا باندې چې جګړه تحمليږي هغه اصلي ملکی وګړي دي چې جګړه ور باندې تحمليږي خځه کچیرته د مور پر رول کې ده په ټولنه کې هم د تاوتریخوالي سره مخامخ ده که د خور په رول کې ده هم د تاوتریخوالي سره مخامخ ده او که د میرمنې او لور په رول کې هم ده بیا هم د تاوتریخوالي سره مخامخ ده حتی که دا ټول اړیکې لري کړو او دا دی وی انسان په توګه فکر کړو نو بیا هم د تاوتریخوالي سره مخامخ ده زه چې په سیاست کې هم يم یو ډول تاوتریخوالي نه یو ډول تاوتریخوالي سره مخامخ شویم دا د دې لاملونه باید وڅېړل شي چې لامل یې دا دی چې وسله د نارینه په لاس کې ده پیسې د نارینه په لاس کې ده یعنی اقتصاد زمنګ د نارینه په لاس کې ده نو زه فکر کړم چې هغه د دغه واک نه ک مثبته ګټه پورته ک خځه هم سره آرام ژوند لرلی شي او ک منفي ګټه پورته کوي نه یوازې چې مثلا یو څوک چې افراطی ده اغه نه یوازې چې په ټولنه کې افراطی ده بلکې د باندې او د نن نه افراطی ده اغه نه یوازې چې د کور نه د باندې د خلکو حقونه خوري بلکې د کور د نن نه خلکو حق خو بالکل خوري خصوصا د هغه چا حق خوري چې اغه ورته کمزورې بریخي
شنوار سبب بخښ تاسو خبره قطع کوم تاسو د مرصلاری خبره وکړه پښتنه مې دا کوله چې په دې تیرو شپاره سوول سکلونو کې تاسو هم شاهد یې چې بیلا بیل بنسټونه شته دي چې د خزو حقونو څخه د دفاع په نامه باندې دوی راولاړ شوی کارونه هم کړی دي لاغیم سرګنی شپټی دی اصلي پښتنه دار منسته کیږي چې څومره د مرد سالاری یغه په ټولنه کې چې سړی حاکم دی یا دوی کوشش کوي چې خپل نظر وټپی په دې رابطه باندې څومره کار شوی او بخي مخکې دینه چې دې سوال ته جواب راکې غواړم له قدرمنو اوریدونکو سره موضوع شریک کوم شنوندای عزیز برنامه ما امین حالا لایف هست و شما در هر کجای افغانستان که هستید میتونید با شماره های 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55 شماره ها را باز تکرار میکنم 0799-20-35-40 و 0700-82-27-55 شما میتونید نظرات خود را با ما شریک بسازین و تجربه خود را با ما شریک بسازین و مخصوصا خانمایی که خشونت شده امرای از و تا به حال بنابراین بر دلایل مختلف نتانسته که صدای خود برسانه برنامه ما شانس و فرصت خوبی است برای از که صدای خود بکشن و ما صدای و مشکل از را به مقامات مسئول شریک می سازیم و پس نتیجه شبا اونها شریک می سازیم شنوار سب میربانی و که مخکم پختانه مطرح کرده که دقیقی پرابی تراتو
ډیر نه هدونه جوړ شوی په دې کې هیڅ شک نشته د اما ډیر ستونزې لا شته ده او زه فکر کوم چې ستونزې ډیر جديده ځکه نو کله کله ستونزې ډیر جدي اغه وخت کې بیا یوازې د یو لاس ټک بیا یا په حساب باندې هغه کم نه هدونه چې د دې لپاره کار کنی هغه کمزوري معلومیږي زما د نظر کم نه هدونه چې کار هم کاندي په دې کې څو خبرې دي په داسې حال کې چې خځې قرباني ورکي او د تاریخوالي سره مخامخ کیږي د خځو حقونه په یو ډول بزنس یا تجارت هم بدلی دي شي په داسې وټولنه کې چلتا اداري فساد موجود اوسي په داسې وټولنه کې چلتا ډول ډول ناخوالشته نو زویم چې دلته کله کله د دې پر ځای چې د خځو د لپاره مثبت ګامونه پورته شي د غوي د حق نه ناوړه ګټه پورته شوي ده لکه تاسو ګورئ چې د دې پر ځای چې منګه داسې سیمو کې چې هلته د تاریخوالي کچه ډیره لوړه ده هلته لاسرسي ولرو برعکس موږ زیات فوکس په خارونو کې دی د خارنا زینی میرمنو او حتی پخپل یوازې نه دی چې دا د خځو د حق نه نارینه او ناوړه ګټه پورته کړي یا شعارې تر جوړ کړي یا سیاسي شعار بدل شوی کله کله بلکې پخپل باندې خځو هم یو ګروپ خځو هم د خځو د حقونو نه ناوړه ګټه پورته کړې ده د دې پر ځای چې خځو ته کار وشي پروژې جوړ کړې ده او هغه پروژې په ناسالمه توګه تطبیق کړې ده خپل پیسې جیب ته تللی او د خځو حق او یا حقوق ورته نه دی ورکول شوی یا کومه نتیجه په هغه پروژې باندې نه ده مرتبه شوی دا هغه ستونزې دي چې په ټولنه کې موجود دي بل خوا ته ناسم تشخیص د درد ناسم تشخیص د دې سبب ګرځي چې من هغه ستونزې چې باید حل شي هغه نه حل کو ځینې نورې مسایل باندې لګي او د دې په ځای چې هغه مشکل حل کړو تا کله کله د دې سبب ګرځي دی چې مشکل یا ستونزې زیات کړو مثلا کومه د خپل ټولنې په نابز و نه پويګو نو کې دې شي چې خزو ته د دې پر ځای چې ګټه ورسو تاوان ورسو یو وخت ما دا خبره کړې ده لکه زه چې کله وخت ژورنالیست وم خبریال وم ما به ویل چې زه هلته نو زه چون سیاست ته مې نه ورادنګلی ما به ویل چې زه یوازې د ځان یم اما کله چې کومې ښځې چې سیاست ته راځي دا باید دې ته متوجه چې دوی د ټولو هغو افغان ښځو په نمایندګي یا په استازیتوب راوتلي دي چې هغه په کلو او بانډو کې ژوند کوي هغه په خارونو کې ژوند کوي او هغه په داسې سیمو کې ژوند کوي چې هلته د ژوند هغه ابتدایي سوکالي هم نشته نو زه وایم چې دلته کېدای شي چې زه ملالۍ شینوارې په خپل ځینو اعمالو باندې یاد په ځینو حرکاتو سره د خپل ډیرو نورو خویندو حقونه وننګوم او یا یې د دې سبب وګرځېږم چې د ځینو خویندو او د خپل ځینو لورانو په وړاندې ستونزې رامنځته کړم مثلا که زه چې زنن تقریبا خپل حق ته رسیدلې یم یعنی تقریبا ز بیا هم و ما زکه چې زه هم خځم او په زینو موارد کې د محدودیت سره مخامخ یم نو کزه د دې خپل ازادۍ نه دومره ګټه پورته کړم چې بیا نور خځي کله چې میړونه کله چې ورونه کله چې پلرونه کله چې نیکه یا کاکا یا ماما ما په تلویزیون ګوري او زما د داسې انګیری چې چرته ک د دوی لور خور او یا هر څوک چې دی هغه ته ازادي ورکونه بیا بزما غوندشي اغه د کابل کیدای شي چې زه د دې سبب وګرځم چې نو باید زه د خپل حقونو نه دومره په احتیاط کار واخلم یا دومره ځان د دې ټولنې د اساسیتونو باندې پوي کړم چې زه د نورو خويندو حقونه تر پخو لاندې نه کړم یعنی زما د کابل نشي اما با لبده مرغازنی دغه مسائل داسې دي چې ځینی خويندې چې شاید نن تر ټولو زیات خپل حق ته رسیدلې دي هغه دا مسله درک نشي کړي او دا د دې سبب وګرځي چې منګه د ډېر خويند په وړاندې د خوانځي دروازې بندي کړو. زه پوهیږم چې دا مسله شاید ډېر د پاره دی چې منګ باید زین وختونه ماته داسې دوستان وای چې نه باید منګه ټول خپل حقونه تر لاسه کړو باید د دې جرأت ولرو. زه وایم که زه ټول تر لاسه کړم شاید زما یو بل خور هغه اتاغه اولین حق چي دي چې هغه د خپل د نظر ابراز د پکورنۍ کې یا د انسان په توګه د ژوند کول دي هغه هم ونلرینو. زه باید په احتیاط سره خپل حقونه استفاده وکړم.
بله قدر من اوریدونکو تاسو هم کولای شئ د 0995305022515 شمیرو په دایره ول سره موږ سره اړیکه ونیسئ او خپل نظر موږ سره شریک کړئ. په دې برخه کې ولنډ د مر اخلو بیرته زر را ګرځو.
کلی کور پروگرام ل دې ورسته د پنځشنبه په ورځو د مازیګر د څلورو بجو او د جمعه په ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي.
بله قدرمن اوریدونکو بیا هم ستړي مشي تخنیکی همکار ته اشاره کوي چې زموږ یو اوریدونکو په لاین کې دی. قدرمن اوریدونکو مهرباني وکړئ خپل نظر د موضوع پر اړیکه باندې موږ سره شریک کړئ.
وعلیکم السلام. ماما راجس پردې سرتاته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
تاسو درنې مشایوري ملمنیت او د آزاد ټول کارکونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. وعلیکم السلام. نظر په دې باره کې دا یو اصلن خوشا ده یو مور ده مکه دې چې را ملمنی او شنواري صاحب وویل چې بلې مور زوريږي مورم تاسو خواري سره مخامخ ته خورم او لورم او شزم اصلا که وګورو شزه یو مور ده شزه یو خور ده شزه یو لور ده شزه د ژوند یو ده شزه د نر د ژوند ملګری ده. دا خوشنطونه چې راځي ولی راځي دا تاسو خواري ولی راځي معنا ده چې تر اوسه چې دا ریواجات او عنانات او رسوم او دا خرافات حاکم دي او خلکو ته غاینه نه د ورکول سوی خلک عامه فواوینه لري خصوصا په شهرونو کې کما کما لري او هغه خلک چې په دیاتو کې وسیږي په دستونو کې وسیږي په کلو کې وسیږي هغه ته عامه فواوینه نه رسیدلې. دې پوښتنې څنګه ملمنو د ملمنې څخه دي هغه شنواري تاسو خو پر نور شوزو جمهور رئیس ته تقریبا تاسو څومره دي شوزو د شوزو ژغونه دنا سوالي ا د نورو انا کینو تر وژو مر سوالي د اصول څومره مو د شوزو د حقوق څخه دفاع کړی دا دومره پوښتنه نه ده چې اما غایب په کار ده اما غایب څو کوټ ودی خلکو ته تر سوچ نه هر سړی خپل حقوق ته ځینې
یو پوښتنه مخ کې دینه چې شینواري صاحب تاسو پوښتنه جواب کی ک او به کم زینه مو د قنړی کني ولې تاسو
د جوزجان څخه هم پیلم
جوزجان د مرکز نو کده کم کلی نه
مرکز
کې وسېږم سبا ځان کې وسېږم. ها ها صحیح شو ډیر مننه. بس پښتنې ما یاداشت کړې او شینواري صاحب بدرته جواب درکې. یو بل اوریدونکو هم لرو شینواري صاحب دغه نظریات هم راخلو کې دی چې به پښتنې ته یو ځای جواب ورکو. قدر من اوریدونکو که کسمه خګاوري مهرباني وکړئ د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړئ. بله صدای مرا اگه میشنوین بفرمایین شنونده عزیز نظر خود را با ما شریک بسازین. خب بله فکر میکنم که تماس ما با بله بله صدای مرا دارین شنونده عزیز
دارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته در رادیو کارگون در تو سلامونه ویم.
علیکم سلام.
سید موضوع بیره خسته انتخاب کرده و ریه خسته خبر داده و روله جاب و مستح سوله ره نیشی کنه نه دلته د خور حقوق نه د مور نه د پلار نه د ورور یو سړی چې اونر یو صحیح دی هلته به د دې غلامان الله ته یو خور څنګه لاړ شي خور به هلته وضعیت څنګه ورکړي هلته به کارونه څنګه مخته وي چې خلک به څنګه وپوهوي چې دغه شی ښځه حقوق لري خور لري دغه شی مور لري ورور ستونزه ټوله دا ده چې وطن کې امنیت په کار ده اول چې امنیت راغی اقتصاد جوړیږي هر څه جوړیږي خور حق هر یو پیژندل کېږي او کدا جنگ یو دا جدل نه کوم منطقه ته دولت سره مستل نو هغه بسنګ لا شي کنه.
بله بله بالکل.
خبره دا ده چې زه د خوته ما چې کې دغه خمو یار وخور را دي ځان کې چې د خوي حق د حقوق دا او دا د مور ورځ دا او د خور ورځ دا ټول څه کې دغه چې کم خلک به د کابل کې نه دی دی ترکا او ته دغه مشرقي دغه د ننګرهار درو دینه لاندې تاسو کې لاسي یا او ته دغه د ګردیز درو دینه دی خواته او یا د غزنی د کابل نه او ته د فلور تاسو وتی اسه
بله ډیر زیات مننه اورور مننه مننه تاسو نظریات مو واخیستل پښتنه مو درلوده هغه مو هم یاداش کړی مننه بل اوریدونکو هم په لاین کې دی هغه نظر هم راخلو شنوندي عزیز ساګه صدای مرا دارین بو فرماین د مورد برنامه صدای خود نظر خود را با ما شریک بسازین بله تاسو غا غور مهرباني وکي
ما زه غوړې زما خبره دغه چې هیڅوک نه غواړي چې خپل سیاستر یا بې عزت کی او یا بې عزتي خواته روانه کی او یا بې عزت کیږي هر څه د خپل ناموس لپاره لکه مزدور او د داګې رګټي د خپل ناموس لپاره ورګي
بله بله ډیره مننه قدر منوریدون کې استاد سوغګ مونږه سم نه لرو په بخنه سره شینواری صاحب د موریدونکو نظریات مو واخیستل یو اوریدون کې چې له جوزان څخه اړیکنی ولې و دوی پښتني درلودي کته سو یاد شکړی وي
یو شه دا چې زه شخصا سوال پښتنه کړی چې نه ما بخزه د پاره څه کړی او آیا خپل غږ کوشش مکړی چې غږ یې ورسوم کنه شخصا درې جمهور د مشاورې په توګه هو ما کوشش کړې ده په دغه تیر اتم د هم د مارچ باندې هم ما یو شمیر میرمنو ته زمينه سازي وکړه چې د نن ارک تننه وزي اول ته د لومړي زل د پاره هغه بي وزل خزي چې سواد نه لري او خصوصا په جګړو کې خپل د زامن او میړونه د لاس ورکړي او یا د مختلفو ستونزو سره مخامخ دي هغه مخامخ لا شي ولسم شرطه خپل خبره وکاندي یعنی دغه دومره ما کړی شو دي نه خو تاسو پیږي چې زه به هر کله د دوی استاد نه وسم ما ویل پرې د چې دوی په خپل خپل غوچته کده یو خبره بل مسله دا چې د پوهاوی په مسله کې که شخصا د زما خبرې ما څو کلونو کې خوانځل لرل چې هغه کې من جون ته روزنه ورکوله تر څو دوی تعلیم تر لاسه ک او هغه خوانځینه ما هیڅ عاید هم نه لرل بلکې ما د خپل شخصي جیب چلاو دا یو هغه څه چې ما باید دوی ته وضاحت ورکړای وي چې آیا ما څه کړی دي خزو د پاره کنه خزو ستونزې دومره ډېرې دي چې د ملالې شینوارې او شاید د سلهاو نور خزو حلې زلې دا غوي د حقونو د تامین د پاره هیڅ معلوم شي د دې لپاره لازمه ده چې منګه ټول سره لاس یو کړو زه په دې پویږم چې کچرته د افغانستان د حکومت بیلابل وزارتونه سره لاس یو کاندي چې البته منګه د طرح هم ورکړې د حکومت ته چې هم د پوهاوی په برخه کې هم د خزو د حقونو په برخه کې هم نارینه او هم خزو ته د دې لپاره چې دوی لاسونه یو ک مثلا د غزمنګ بد رواجو نه دي خزه لاوس لور لاوس په بدو کې ورکول کیږي خور لاوس په بدو کې ورکول کیږي او لاوس هم خزه د یو جنس په توګه فکر کی نه دی او انسان په توګه مثلا یو زین دوستان یا زما زین ډیر او خيار دوستان مې داسې وای چې او نو زما خزه ته خو به ډوډۍ رسیږي نور څه غواړي کنه آیا تاسو فکر کړئ که تاسو ته او به ډوډۍ ورسیږي او د خبرې حق و نه لري د نظر د ابراز حق و نه لري د خوانځي د تګ حق و نه لري د خپل د جامع د رنگ د خوخولو حق اتا و نه لري او فکر وکړئ چې دا بس ډوډۍ د خوراک نه د بله مال نه دی ایوانات نه دی چې څوک ورته دا رقم فکر وکړي ولا د اوبه ډوډۍ ورسی نور د چینه وایي
شنو ورسې به بخښین غفاش مرقته میکنم ولی سوال اصلي انجاس شما هم گفتین کې در صلاحیت تان کې چیز بوده کارهای کردین و کسایی کې در دمی عرصه فعال هستن فعالین دیگه هم کارهای کرده اما مشکل اساسی و زیات انتقاد کې موجود سی است کې چطور میشه کې یمې مبارزه و یا یادې حقوق زنا از طریق یک میکانیزم به این مبارزه به پیش بره که پایدار باشه و بتانه که نتایجی را که مردم خواهانش است و مشخصا کسانی که قربانی میشه و خواهانش است نتایج مثمر داشته باشه چطور میتانه که یک میکانیزم پایدار و اساسی را که هم به حقوق زنان رسیدگی کرده بتانه و هم مشکلاتی که در این راستا وجود داره او را رفع بسازه
اول خو زه دی وی خزه پتوګه زه د حکومت اغه کم تروسه پر کم چاري چې کړي دي د اغه تیر حکومت او کداوس حکومت چې سره د دې چې د ولس مشاور یم زه دفاع نکړم ځکه زما خويندې چې کله سوکاله نو سیاو دستون سره مخامخینو زه د دې حکومت سر د غوي په مقابل د حقونو په وړاندې او د غوي په وړاندې نشم مینځلې نو زما د نظر ک چرته منګه په د زمنګ حکومت یو واقعي برخورد د خځې د حق سره وکړ نه سیاسي برخورد منګ به تر یو ډیره بریده به منګ مثبت نتایج تر لاسه کړو اصلي ستونزه هم د غزي کې ده چې زما د حق نه زما د خور د حق نه زما د مور د حق نه ابزاري استفاده شوې ده یو گروپ خلق راغله وی ویل چې منګه خزو ته ډیره ازادي ورکو د کمونستان په نام راغله یو بل ډاله راغله به ورته ویل چې تاسو منګه بیبیان درنه جوړو په کورم کینو بل ډاله راغله وی ویل چې ولا د خزو حقونه دی او تاو تریخواله دی او دا دغه شعارونه ورکړه اما د خزو په ژوندانه کې هغه څه چې لازم خصوصا زما په ژوند کې نه ما خو خوانځل وسته دی ما خو پانتون لوسته ده او زما کورنۍ زما حق ته تر ډیره بریده قانې ده اما داسې کورنۍ دي چې اته خځې ته د مکتب د تاګ او د روختن د تاګ او د ډیرو عادي حقونو په ورکولو حاضر نه
همدې موضوع ته ضرورت لمه اساسي تاسو هم کېدای شي دا خبر را سره ومني چې اساسي مشکل په لرو پرتو سیمو کې ده نه په کلو باندې کې فکر نکوي چې تر اوسه پوری دغه 13-14 کلونو پوری چې کومه مبارزه شوی په دې برخه کې چې کوم اقدامات شوی تر ډیره پوری متمرکز پات شوی دی په مرکزونو کې اصلي ستونزه چې په کوم ځای کې موجوده ده هلته د مختلفو دلایلو لکبل رسیدګی نه ده شوی دا هم یو موضوع و چې اړتیا مونږ ونه شوی کړی یا څوک چې په دې ارسه کې فعال دي په شکل چې لازم ده کار وکړي په بخښنه سره مخ کې دي نه چې دا پښتنه راته جواب کوي او دوه اوریدون کې راخلو لند کله شي د خو نظرم په دې رابطه بلې قدرمن اوریدونکو کز مونږ غاوري مهرباني وکړئ په د خبرونه د موضوع پر رابطه خپل نظر سره شریک کړئ
السلام علیکم
وعلیکم السلام
تاسو شنواری سره سلامونه تقدیم وایم
وعلیکم السلام
زما نظر دې پروگرام په مطابق باندې ملاله شنواری سره معلوم ده خو مونږ تاسو زمره وایم چې زه د کابل لخوا د جوار خبرې کومه او شنواری سره زمونږ وکیل ده ما سره ډېر مشکلات سره کړي دي ما اوس یو حقوقي مسله ده او عریضه ده که دا دغه مسله کې ما سره لږ همکاري وکړي او دا نمبر ما ته
مننه مننه قدر من اوریدونکو خا د خبرونه د موضوع په اړه نظر نو د بل اوریدونکو نظر شنوندې عزیز اگر صدای مرهم شنوین بفرمایئ در رابطه به موضوع برنامه نظر خود شریک بسازین با ما بله شنوندې عزیز صدای شما را ما داریم بفرمایئ
سلامونه
اونې کې له بلادي
ورته ورته
ولاتنه وعلیکم السلام مهرباني ورور
دا چې دا مخیوای دي د کور یو د خوشنط دا د شنواری سره نامو پښتنه د څنګه کې د لای شي څنګه وکړای
bale bale بس پښتنه دی یاداش و وردک صاحب ډیره مننه شنواری صاحب وخت کم لرونو یو پښتنه تاسو سره جکړه چې څنګه کې دی شي وردک صاحب د توتريخوالي مخاوني ول شي کڅم د خبرونه په لړ کې تاسو یو څه اشاره ورته وکړه
زه غواړم مشخص په دغه برخه کې خبري وکړم ځکه چې باید د حل لارې وړاندې کړو اصلي د حل لارې زما د نظر ده چې موږ وکړې شو چې په لړ کلو او باندې کې د خلکو په هاوی لوړ بوزو او الته خلکو ته خصوصا خزو ته داسې مرجه موجوده وسی چې کله خزه د توتريخوالي سره مخامخ کیږي حق د لاس ورک ولکیږي نو دا الته مراجعه وک یو واقعي داسې مثلا کریشو چې په کلو باندې کې مخاور سپینګری نارینه او سپینسر خزه چې د کلی مشران ورته ویلې شو هغه ته د په هاوی ورکو چې تاسو په سیمه کې دغه یو پی خرامنست کیږي دوی څو کاندي مثلا اته خځي وجلکی یو تاسو پیږي چې حقوق در په خولاندي کیږي. نو کدا سه حالت را منست کیږي د کلی مشران څه شي کړی شي، خصوصا هغه مسلی خزي چې یو څه خلکو ته درناوی لري او خبره اوریدل کیږي او جرأت لري. داس کسان ما په کلو باندو کې دي، ما په کلی کې ژوند کړی دی، د کلی مشره خزه کړی شي چې ډیر څه وکاندي، یا تا د هغه نارینه او نظر د خزو په وړاندې بدل ک کم چې د خزو په اړه خ نظر نه لري یا ورسره تاوتریخواله کاندي. دا مدل په ځینو هیوادونو اسلامي هیوادونو کې هم پلی شوی دی. بل مسله دا ده چې موږ کړی شو چې دغه د کورنی اقتصاد په لوړولو کې هغه وړو کې اقتصاد جوړته و چې ښځې او نر دواړه مصروفه شي، دغه هم د تاوتریخوالي د منځه وړلو لپاره یو ډېره ښه ذریعه کېږي. ښځه او نارینه مصروفه دي، دواړه د یو اقتصادي چاره دواړه اخته دي، دوی یو ډول مشارکت ترسره کوي او په خپل دې مشارکت سره د دوی ترمنځ مینه زیاتېږي نسبت د دې نه چې د دوی په منځ کې نفرت رامنځته شي. حتی یو کلیوالي صنفی اتحادیه رامنځته کیږي چې هغې طریقه دوی مثلا څوک د شاتو مچۍ ساتي، یا مثلا فکر وکړي چې په کور کې د موبل فرنیچر جوړی یا زیورات جوړی یا خیاطي کوي، یا دغسې واړه اقتصاد دوی چارې ترسره کوي چې بالاخره دوی په منځ کې تفاهم رامنځته کیږي، ملګرتیا رامنځته کیږي، او د جګړې په ځای حتی د جګړې د مخنیوي دپاره یو لامل دا کیدای شي چې موږ خلک ډیر زیات بوخت وساتو. کله چې خلک بوختي بې ځایه کارونو ته وخت نه لري او تاوتریخوالي ته هم وخت کم پاتې کیږي. اقتصاد د تاوتریخوالي، ښه اقتصاد د تاوتریخوالي د کمیدو یو تر ټولو ښه لامل دی.
بله، ډیره زیاته مننه. د ټوپر ټولنیزو او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکارې ملالۍ شینواری تاسو مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنله. شنونده عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
استدیوی پیک.